السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته خراغلاست لاند خبرونه په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان سی آر وایي له پاکستان د سرګو نظر افغان کډوالو وستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور غواخ هم رامنځته کوي د ادارې پرون په خپل ایکسپاند لیکلي ډېرې راستنیدونکو کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای یو ان سی آر زیاته کړي پاکستان داسې مهال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او د افریقه تر دې په بد وخت کې نشوای کېدی حخوا ازادي رادیو سره په خبرو کې یو شمېر راستنه شوی او افغانانو هم له خپل بد وضعیت سر ټکولی دی د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژوران دښنه خودلې دي سازمان پرون په خپل ایکسپاند لیکلي میرمن آزاده منیجه صدیقی ندا پروانی جولیا پارسی د هغه میړه رسول پارسی او د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بند خوشي شي که څامد طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو په خلې نه دی کړی خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولې دي د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبري کړي د پاکستان د بهرنی او چارو وزارت په یو اعلامیې کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه د روسیې د بهرنی او چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی وو اعلامیې کې زیاته شوې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ اعلامیې کې دا هم لیکل شوی چې پاکستان او روسیې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د تروریزم د مالی سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي ملګرو ملتونو غزیت د بشری مرستو در رسولو بهیر د سند موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډي دول عمل پرون وزنده او رويټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زورګونو وګو به کور فلسطینیان وضعیت تر ډیره خراب کړي اخو د خورو نړیوال پروګرام وايي ملکی وګړي د غذایی موادو د کمښت لامل سم د سلی احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي په داسې حال کې چې د جګړې ومه اونې پیلې کې د نړیوالو مؤسسو چارواکي وايي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوې ویرونکې پړاو را روان دي او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله پونوم دی او ایران په لوي عراقي وسلواله ډلې پر شپه غوړو بندیزونه ولګول د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څنګه مشر د شورا یو غړی یو قومندان او درسنوي یو ویان هغه کسان دي چې بندیزونه پر لګول شوې دي دا ډلې په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو پورستو یو حمله کې په لاس لرلو تورن ده په عراق کې د امریکا پر پوځي اړو په دې ورستو یو کې په داسې حال کې حمله وشوي چې په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې عمل په سیمه کې کړکی زور اخیسته متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د درسي ساعت لپاره جلا شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستان راستنه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښیي د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د راستنه شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نسناستي خبر ورکړي بلخو د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې وغړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشل کې د 1,000,000 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده تفصیلي په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څوونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي د تنفسي ناروغیو او نس ناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شوېلی چې تیره میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3000 او په نسناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړونو کورونو کې استوګنه پر استنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوی دي ډیرای کورنۍ په هغو بارودونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلي دی چې له پاکستانه پراستنو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده نو موري زیاتوي چې خای په ډله ایز ډول د کډوالو لرستنېدو سره په تیر د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیايي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزی ویلی دی چې له پاکستانه د ژمی په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون به اسناد کډوالو استلبه خورا ډیر ستونزې رامنځته کړي ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رويټرز خبري اژانس ته ویلی دی چې د دومره ډیر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه ده
دا د لاسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا ولس اتلس لکه خلکو خبر ده. دا کار به بیل ستونزونه وي. ژمی په دوشل کې ز باور لرم چې کډوال هم له خورا ډیرو ستونزو سره لاسو کریوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمی او سړو خبره، نور ډیر ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یو لوی ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای درستنیدونکو کډوالو په سلو کې اتیا خځې او ماشومان دي. په هارو څلورو کډوالو کې یو له پنځو کلونو کم عمره ماشوم شته، او په سلو کې له شپېتو زیات له اولسو کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیری راستنیدونکو کورنۍ ویلې دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري، او اوس مهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د سلګو نظر افغان کډوالو راستنیدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بیا اسناد افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپل خوښه له دې هیواد ووځي، کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسیدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو درستنیدو بهیر پیل شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې لوړاندې کړکې چانو اوس پیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې چې پرونی خبر کړه ویلي ډېری افغان کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډېری ښځې له کارونو وستل شوي، او د دې ستونزو سربېره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو وستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک دوه راپورونه شننه هم وړاندې کړي، او د خپل دوه تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځنیو نه خساره سره اقتصاد کمزورې پاتې دی، او نشي کولای د مخ په زیاتیدونکو نفوذ لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی. خوړاندې ویاندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام بیرډ له قوله لیکل شوی په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډیرېدو ده. هغه وایي د بیوزلۍ کچه ډیره لوړه ده، او ډیر شمېر افغانان لا هم پلو لمړنیو خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې افغانستان سره بهرنیو مرستو ته هم اشاره شوې ویل کی دا مرسته چې په 2022 کال کې نږدې 3 میلیارډ ډالر وي، په 2023 کال کې سمې نیمایي کمی شوې. پر راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدلی معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوې ویل کی دا بندیز به د هغو 1 میلیارډ ډالرو څخه اواید راکم کړي چې اواز به فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د اپریل په 3مه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له پاکستان د افغان کډوالو وسل یو بل لوی ننګونه بولی وای دا وضعیت به د دې هیواد مالی کړکې چلا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لوی اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلاسیون سره مخ دی. داسې مهال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې به یې راټیټ شي، خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی، ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزورې بلل شوی، او د عوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوی. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د خوځو کاربندي ستام اشاره شوی چې لقولي د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده. پر راپور کې زیاته شوی د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د خوځو په تندو بشپړ بندیز لګوي. پر راپور کې اواز د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو د آرایشګاو بندیزونو ته اشاره شوی چې لک تر لګه 7000 خزیه لکاره به برخي کړي. د طالبانو حکومت بیا په محدود ادارو کې خوځو د کار له اجازه پرته د دوی لکار بندیز دفاع کړی، وای دا پریکړې د شرعي اصول پر بنسټ کړي. دا په داسې حال کې چې پر نیو شمیر به وزل افغانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي وو چې له سخت بیکاری سره مخ دي، او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خراب کی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او د جرمنی او د ترکی جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې روان وضعیت په اړه خبرې کړې. جرمنی او ترکیه د حماس او اسرایلو په جګړه کې له یو بل سره جلا دریزونه لري. جرمنی د اسرایلو او ترکیه د حماس ملاتړ کوي، بل خو ملګری ملتونه وايي غزې ته د بشري مرستو رسول د سون موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډېدو له امله ځنډېدلې. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر بیګال خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځنی ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریز یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر خپل میلما سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریز واضح کړ. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاینمایر د خپل بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ڈی پی ای د راپور لمخې شتاینمایر دا څرګندونه د اردوغان د هغو انتقادونو په جواب کې وکړي چې پر اسرایلو د غزې په جګړه کې لري. د ترکیه ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنگیالیو ډله وبلله. د بیان لمخې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشی کېدو او د سینې کچې ته د بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاینمایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرایلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وګړو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشټوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمېر یې 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ترنو اوریدونکو سم لژمنی سره سم د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرې کی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دې تور دی، ما پرانا لیدلې نه دې تور به وینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه راواده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کوټه ته ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې. لکه د نور خو زغوندې خو دونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشم تلای. نو میا دې کې چې سمې جامې مې غوستې وې، سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم سات کوي دا شوم، بیا به بیرته هماغه غرای هماغه تنور هماغه دې کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نوم خپور شي وی له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورستر بل زیاتیږي. کله چې جلی ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلی د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر د اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق تر پښو لاندې کړي دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدو سره اصلاحات یې فکر راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستلې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې دا کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څخه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لام دې کورنۍ څخه جوړیږي. کچېره په کورنۍ کې له وغړی سره چنګور ده دی وی مینځه چلند وکړي وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به توتريخوالی وي. دا توتريخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم لستونځو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي اوسیږي، هغه کې احترام اوسیږي، هغه کې مینه اوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوی راځي، هغه واده کوي، نوی راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل او ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته نه د صحت نه. د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري. زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پورکی هم تر ډیر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی
کورونو کې زیاتېږي، بیا نو دغه کچیر د خپل قضیه پلوي وکي، نو بیا ټول کورنۍ ورته ودریږي چې وسته د دې پلوي کې بیا هغه سره دښمنی، بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپل کورنۍ کې څومره غلط او څومره ناخوشایند فضا ایجاد کوي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي، پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي، هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي، انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد، هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي، بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي، چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم، سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی، ګذشت کولري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ځره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده، ګرځېدل عیب ده، او دا دی واغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلې دي، او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن د غسې زشتو برخوردونو لپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخلي، ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي، او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي، او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري، بیا دا دوه کورنۍ سره، دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چیرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي، په اجتماع کې، په دلته والته او کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل، دا راته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني، او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي، او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده، دغه خرابیه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي.
ډیر کم گذشت پر دی آمادگی و نیسی سو فکر کم چی جوند دیر خبر مخزی هر سوک ارزو لری پا دنیا کچی خوشحال وی دس یو کورانه کی جوانو کچی تو تریخوالی نی خوشحالی محبتی لورای نی و بلتی باغه صورت کی جوان دیر خطو که پر مخزی اگا کورانه پر مختک یا کورانه طولنه که خود نوم خواند کی گیا و دوی هم پا ذهنی لحاظ احساس ده خوشحالی که چی خلق ورکا پر نیک نظر گوری تا خو دیر ضرور دی انسان پر روح روان بنده دیر مثبت غیزه که
بله
خلق ورکا خی نظر بی
دیر زیاد مننه تاز دونده و سلامت وسی
اینی لکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازی څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمیر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل وعلا په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یا جلۍ ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو یعنی دوی اکثره پلانونه ترسره دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردې کور ته ځي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زیو اضافي شای یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای دې خلغه کور کې به کار نه ده شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تورګل شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لورته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخه ته کار وکې البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند د مور او بلاره د خوخه دي مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پر خودل کیږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د یو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمله ولا
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه غزتون چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د غزتون زلدلی په خپل خپلوان او کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نه ورکول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پریخول کې خپل داسې نه د خوان دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موم چې دغه خزه مثلا کور دراغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرج دا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه یا مثلا هغه و خوخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړ یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس پدی باندې وایي چې دفاع وکي یا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ نو دا پدی معنی چې دا یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي د دې ډېره سپکه ښځه ویل کېږي یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی د اصول څخه خپل حقوق څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده کچر د علمې په دې ټکورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خواښې خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسولیت پیژني خاوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي دي نو هیڅ کله به دا ستونزې رامنځته نه شي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکې دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو راتي کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غخ په خواله ده د دوی په خو اخلاق په خید انسانيت په شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی او دین اورس مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دین دي حد او توقو څخه زیات وغوښتنه کوي دا د میرمن دي خوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقو ملرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی لوی شرافت او انسانيت تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو دا مننه نه خبرونه تر بیا ښه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادي رادیو خبريږي اله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وی درنو زده کوونکو نن به خوونکې مقتد د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري پنننی درس کې اورو چې افغانستان د څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته غنی ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له خون کې څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ لکرش څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی شپږ لکه دو پنځو زره کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکې براتو وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا دننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسې په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1860 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان،
او نورو اروپایی هیوادونو گدون درلود ورکرل شو او مرکز په پاریس کې وو. د سویز د کانال اوږدوالی د مدیترانه د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 1.6 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 6 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویز کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویز د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویز کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویز کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویز کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویز د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویز کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویز کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
موکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
پټالونو پیغلنا زانګي اختر نه دی او چې پټالونو پیغلنا زانګي اختر نه دی نو بیا مست هوا حسن پرست هوا دات لونګو اگنه راوړی د کم طرفا دات لونګو اگنه راوړی د کم طرفا چې پټالونو پیغلنا زانګي اختر نه دی پٹالونو پیر لینا سانگی اختر دے چوریاس کٹان کٹان
شلا آخر دا سچل شو زڑگیا سچل شو دالا مچے پدے دشت کے دا باران شلا آخر دا سچل شو زڑگیا سچل شو اچھی اچولے بڑھے ٹھا بس ہمارا غرن دے اچھی اچولے بڑھے ٹھا بس ہمارا غرن دے म सहावा उसन पर सहावा दात लवंगो अग्ने राउडी दकम तरफा दात लवंगो अग्ने राउडी दकम तरफा चिपटालू नो पेर लेना सांगी अख्तर न दे चिपटालू नो पेर लेना सांगी अख्तर न दे سچل شو زڑگیا سچل شو سنگر لرے چرتا اورم تنگ ٹکور اورم آخر دا سچل شو زڑگیا سچل شو چد جوندن پلل مکڑ دبلو کرن دے چد جوندن پلل مکڑ دبلو کرن دے نبیا مستحوا سن پر سہوا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے سچل شو زڑگیا سچل شو جم پخوا کے دپینزے پشلنگ گھر جوڑ دے آخر دا سچل شو زڑگیا سچل شو چرا پولے چا سالو دبام پسر نرے چرا پولے چا سالو دبام پسر نرے مست ہوا حسن پر ہوا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نرے او چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نرے سچل شو زڑگیا سچل شو ام
متپسنی د ژوندش دلا جانان رازی اخر داس چل شو زړګیا س چل شو سائل خو هغه سائل د سور ورن دے سائل خو هغه سائل د سور ورن دے بیا مست هوا حسن پر ست هوا دات لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا دات لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیرلنا سانگی اختر ندے چپٹالو نو پیرلنا سانگی اختر ندے نو بیا مست هوا حسن پر ست هوا دات لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا دات لونگو اگمے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیرلنا سانگی اختر ندے او چپٹالو نو پیرلنا سانگی اختر ندے